یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پجیشوی دازدی رو دادی سات پخبرونه کسا احمد چی برساسو کور بیم. السلام علیکم. تر هر سمخ که خبرونه د امریکا متحد ایالاتونه وایي دغه هیواد ته یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام په تدریجي ډول لرې کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یوه لنډ مهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل، خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر وویل حکومت د افغانانو لپاره د نوي پروګرام د عملي کولو په حال کې دی چې له مخې به یې دغه افغانان په مستقیم ډول امریکا ته د داخلېدو چانس ترلاسه کوي، یعنې لومړی به له افغانستانه تر وتلو وروسته درېیم هیواد ته نه ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماتانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد ضیا تکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
حساب بهرنیو ډیپلوماتانو ته شرغلاس ووایه، هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تېر یو کال کې ورته شوې وه. دغه راز به نوی افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماتانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هند چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته د ګڼو نورو هیوادو په شان خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل یو شمېر ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره یې له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري ساتلې. د پاکستان په جنوب کې نن هم ژغورونکي چې پوځي څرخي الوتکې او کښتۍ ملتیا کوي، په سیلابونو کې د میلیونونو راګیر پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅه کوي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغو سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیشي. د پاکستان د طبي افیاتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 1.5 متر مکعب ته رسیږي، له شمال څخه بهیدلي چې ژر به د سند ایالت لویو ښارونو ته ورسیږي. دغو سیلابونو چې د جون میاشتې له نیمایي بهیشي سند ایالت تر ټولو زیات ځپلی دی. په دغو سیلابونو کې د مړو شویو 1200 شمیرو د مړو شویو شمیر 1200 ته رسیدلی او اټکل کیږي چې دغه شمیر به لا پسې زیات شي. د اسلام آباد وی محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدراعظم ته د یوې اونۍ ضمانت په ورکول کېدو اعتراض درلود. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو چې واشنگتن وایي دغه هیواد ته، یعنی متحده ایالاتونو ته، په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کړي. د بشري حقونو د څار سازمان مشر وایي یو شمېر هغه افغانان چې باید محاکمه شوي وای له افغانستانه بهر میشوي. په کندهار کې د پنبې د فابریکو څښتنان ادعا کوي چې پاکستان قصدن هڅه کوي چې د دوی فابریکې بندې شي او د پاکستان فتوا واوړي.
موږ په بواسطه هغه پیسره وزن دي، موږ کار هم سره وزن دي، په چې دې پیسره زندې په دې هغه سامان ورسې د پیسې پر خپل وخت نه تسلیمي.
د غزنی د خوګیانو ولسوالي د خاک شربت په سیمه کې خلک د تشاک د اوبو له ستونزې سره مخامخ دي. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
کالدانه یا کالدانه د ماشی د چیچلو د وژنه رامنځته کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت وایي هغه پروګرام بندوي چې له مخې افغانان کولی شي د بشر دوستانه موقتی ویزو له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي. د سپین ماڼۍ ویاندي تیره شپه ناوخته د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري ناسته کې په واشنگتن کې وویل چې د امریکا دا پریکړه به د راتلونکي اکتوبر د لومړۍ نیټې څخه عملي شي. جزئیات په دې راپور کې.
سپینا مانی وایي له دې وروسته به د افغانانو پر مخ هغه بشر دوستانه ویزې بندې سي چې له مخې افغانان کولی سي په موقت ډول دغه هېواد ته دننه سي. د متحدو ایالاتو د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین ژان پیر چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې امریکا به د دې بشر دوستانه ویزو د نوي ماډل له مخې دا کسان به په درېیم هېواد کې له پاتې کېدو پرته په مستقیم ډول انتقال کړي.
As part of our efforts to continue to welcome our Afghan allies, we are adopting
سبوک د افغان متحدینو د راوستلو د هڅو یوې برخې په توګه موږ یوه نوې هڅه پیلوو چې له مخې به یې افغانان پرته له دې چې په موقته توګه د امریکا کوم پنجغالي ته ستانه شي د کډوالۍ سازمانونو په مرسته په مستقیم ډول د میشتېدو سیمو ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو له ویستلو راهیسې څه باندې 18,000 افغانان امریکا ته رسېدلي دي چې نږدې ټولې د بشر دوستانه موقتي ویزو یا پیرول پروسی لارې دغه هیواد ته رسیدلي او دوی ته اجازه ورکول کیږي چې یوازې دوه کاله په دغه هیواد کې پاتې سي. ډیرای دغه کسان لا هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې په کمپونو کې ژوند تیروي. یو شمېر هغه افغانان چې په خبره کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او لا هم په دې هیواد کې پاتې دي، اندېښمن دي چې د امریکا د پریکړې سره به یې له افغانستانه چټک ایستل لا ستونزمن سي. د دې ډلې د امریکایانو یو افغان همکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او دوی دې زر تر زره له دغه هیواده انتقال کړي.
متاسفانه اشخاصي که با آنها همکاری داشتن در افغانستان باقی ماندن.
لبد مرغه هغو کسانو چې امریکا سره همکاري درلوده لا هم افغانستان کې پاتې دي. موږ له زیاتو اندېښنو سره مخ یو خو دا پروسه هم ډېر وخت نیسي. زموږ غوښتنه له امریکا دا ده چې دا پروسه دې چټکه کړي، موږ چې له دوی سره همکاري درلوده له افغانستانه مو دې وباسي.
با آنها همکار بودن از افغانستان خارج نمایند.
دا کسې دا کوي چې له ګڼو امنیتي ګواښونو د بیکارۍ له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ او په خفا کې ژوند کوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی ویلي موږ پوهیږو چې زموږ ډېر متحدین او افغانان په هیواد کې تر ګواښ لاندې دي، خو زیاته کړې ده چې د دې نوي پروګرام له مخې افغانان باید په متحده ایالاتونو کې د کورنۍ نږدې غړي ولري، په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت لپاره کار کړی وي یا د ډېرو زیانمنونکو غوښتونکو په توګه پیژندل شوي وي. د یادونې وړ ده چې امریکا د اس آی وي یا د افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړي ویزې هم ورکوي چې د دې ویزو لرونکي افغانان په دایمي توګه په امریکا کې د میشتېدو دایمي فرصت لري او په سلګونه افغان همکاران د همدې ویزو له لارې هم امریکا ته انتقال کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشر حقوقو د سار ساسمن د آسیا د برخې مشوي هغه افغانان چې باید محاکمه شوي وای اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دې خبره وروسته لدی وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه سمدستي تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت څاروان.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشر پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونه ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي،
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور له مخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې پخپل یې وکړي، خو د په وینا طالبانو په لټنو سره دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپل غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا گاسبن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې د پنبې فابریکې چشتنن وای پاکستان د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وای پاکستان یې 10 میلیون هغه ډالر نور کوي چې دوی ورپانی پنبه پلورلې. د پنبې د فابریکو چشتنن وای پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پنبې شته فابریکې وتړي. په عین وخت کې د کندهار د قانون او صنایعو ریاست وای د طالبان حکومت د دې ستونزې د شر هواري ژمنه ورکړې. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت پنبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد شاغا یو له هغو کسانو دی چې د پنبې د پروسس په فابریکې کې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پنبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پنبې فابریکه لرونکي وایي پاکستان د پنبې د پلور له درکه 10 میلیون ډالر د پور پیسې نه ورکوي چې په دې توګه په دې ولایت کې د پنبې د پروسس فابریکې له ستونزو سره مخ دي. د پنبې د یوې فابریکې مسؤل احمد الله وای پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پنبې ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي.
د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وای نور بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي لامل پاکستان د پنبې د فابریک لرونکو پیسې ځنډوي. د په وینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې.
څو وخت چې د پنبې په میاشتو پیسې وزندې ژرسي نو خامخا د کارخانه د رکود سره مخامخ کیږي. تقریبا اوس د ارقامو له مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان اخ باندې پاتې دي. لا تر اوسه انتقال شوي نه دي. پنبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلېرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې را ونه رسېږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیاتو فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل شوي دي.
د غزنی د خوګانو یو لوسولې د خاک شربت سیمې اوسیدونکو وایي وچکالی او د اوبو نشټوالی ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم حکومتونو او مؤسسو د اوبو د برابرولو هڅه ورته کړې ده. جزئیات په راپور کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په شاوخوا 6 کیلومتري واټن د خوګانو ولسوالۍ خاک شربت کلی دا دغه کلی په یو څنډه کې د څښاک اوبو د پخوانی کاریز یو وړه چینه پر دغه چینه ښځو او ماشومانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې تر څو د اوبو وار ورسي او یو دوه بوشکې اوبو ورڅخه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کلی اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت قلت سره مخ دي. دوی وایي د سرپسې وچکالیو او د اوبو د نشتوالي له امله یې اقتصادونه سخت خراب سوي دي. نه سوی کولی چې ځان ته د اوبو بندوبست وکړي.
دی یوې برمې واس دغه ټول کلی نه نور
عبدالمحمد د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلي ښځې او ماشومان یې ټوله ورځ په یوه بوشکه اوبو پسې وتلې وې.
ښځې د توان لکه ډوډۍ دیران د بل ځای په سب ولاړې، همداسې ولا په سب کراچۍ ورته ولاړې. اتې ښځې تر خوران د تان تر نیمو شپو تر تېره ماخوستنه اوبو سوار ورته راشي، هر یوه په سب ورته ولاړې، کالي پرمینځي، اوبه ډکوي، هر یوه په خپل نوبت هغه اوبو ته درېږي. څنګه وکړو؟ څه چاره لور چېرته ولاړ شو؟ څه چاره لور؟
که څه هم چې د دغه کلي ټول اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو له دغه وړې چینې پرته نور یو څاڅکی اوبه هم نه لري، چې د اوبو د نشتوالي له امله دلته د باغونو د ونو بڼې خزانې سوي، تنې یې وچکۍ او پاڼې یې ژړې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي ټول کښتونه یې د اوبو د نشتوالي له امله یا وچ سوي او یا هم مخ په وچېدو دي. یو هم شیر احمد دی.
د نوش احمد وینې ته باغونه ټول بلګونه نسته، ښکې په انګورو په باغو کې بلګونه نسته، ټول شی وچ کلک دي، خوراک نه اوبه نه پیدا کېږي. نورې څنګه؟ خو په ثمر باغونه په زړه په وینو مو رسولي اوس ټول وچ دي، خو د اوبو له خاطر سي اوبه نسته. چې مجبورې باري وګه خواته اسې کار خواته اوبه پیدا کول او خواته وځي. نوش خواته هېڅ شی هم نسته، داسې کار نسته، ویونه واسه نموسل نسته برمی او یا بل شی.
دا دغه سیمې اوسیدونکي وایي که حکومت او یا هم خیریه موسسې ورته د اوبو برابرولو بندوبست ونه کړي، د کښتونو او باغونو تر څنګ به یې څاروي او انسانان له تندې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د سپتمبر په لومړۍ نیټه د متحد ایالاتونو هغو وړاندیزونو ته یو لیکلی ځواب استولی چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندي کول دي. واشنگتن بیا د تهران د وړاندیز په اړه شک څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې ویلي د ایران لخوا استول شوی متن د مذاکراتو د نهایي کولو لپاره یو رغنده چلند دی، خو د متن د منصپانګې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د تهران ځواب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته استول شوی چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې اترې تنظیموي. د امریکا او ایران ترمنځ د 14 میاشتو غیر مستقیمو خبرو وروسته بوریل د اګست په میاشت کې وویل اروپایي ټولنې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا په وړاندې پر خنډ د برلاسۍ لپاره یو وروستی وړاندیز را مخته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې دوی د اروپایي ټولنې په وسیله د ایران وړاندیز ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ دا وړاندیز مطالعه کوو او د اروپایي ټولنې له لارې به یې ځواب ووایو، خو له بده مرغه د ایران دا وړاندیز رغنده نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه دی ویلي چې وړاندیز کې څه شامل دي. له هغې وروسته چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د شوي اتومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونه وویستل، اروپایي ټولنې تهران او واشنګټن ترمنځ د دې تړون د بیا احیا لپاره د منځګړي رول لوبولی دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو چاره محدودوي. په دې تړون کې ویل شوي دي چې ایران د نړیوالې اتومي ادارې تر دقیق څار لاندې یوازې 300 کیلوګرامه یورانیم تر 3.5 سلنې پورې بډای کولی شي، خو د نړیوالې اتومي ادارې وروستی رپورټ ښیي چې ایران دا مهال 3800 کیلوګرامه غني شوي یورانیم زیرمه کړي. ایران همدارنګه دا مهال یورانیم تر 80% خالصوالی پورې بډای کوي او ځینو څارونکو خبرداری ورکړی چې دا هیواد دا مهال کافي 80% بډای شوی یورانیم لري چې لږ تر لږه په یو اتومي بم کې وکاري. ایران بیا ټینګار کوي چې د اتومي وسلې د جوړولو هوډ نه لري او اتومي پروګرام یې یوازې د ملکي اهدافو لپاره دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په تړاو د واشنگتن او تهران ترمنځ یو ځل بیا اعتماد ټکنی شوی دی. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوی دی چین شای په لویدیځه سیمه شینجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری میشل باشت لخوا برابر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په اعلامیه کې وویل میرمن باشت په خپل راپور کې له اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی. چین تر دې مخکې په شنجن کې د ناوړه چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلوي.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي اجمل اند کتنه ورته کوي.
د واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبان لخوا په باګرام هوایي اډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د کالیزې د لمانځلو مراسمو ته اشاره کړې چیرې چې یو مهال د امریکایي ځواکونو لویا پوځي اډه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبان لخوا د ترسره شوي نظامي پرېډ عکسونو کې د دې ډلې سرتیري لویدیځ ته په ورته یونیفورم سمبال ښکاري. د رسپانې په وینا د چهارشنبې د ورځې په دې مراسمو کې د نظامی الوتکو پر ځغاست لیکي د طالبانو لسپینو بیرغونو سره د ځغروالو موټرو کاروان د حرکت په حال کې لیدل کیږي چې پر سری نظامی هلیکوپټر یې الوت کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د هغه څه په خاطر چې امنیتي اندېښنې بللي د دې مراسمو په خښتې بهرنۍ رسنۍ ورپرې نه خودي. لیکنه وړاندې وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې هیواد کې د دوو لسیزو د جګړې د پای په توګول مانځل شول، خو د ځواکونو دا وتل د خبرو اترو لارې د سولې په ټینګښت پای ته ونه رسیدل. د ورسپانې په وینا د افغانستان د پخواني جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو په وړاندې ونړیدل او کله چې طالبان کابل ته ورسېدل لری کړای شوی ولسمشر اشرف غني له هیواد ووت او طالبان بیا ځلی پر کابل واکمن شول. واشنگتن پوسټ زیاتوي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ډیرو افغانانو لپاره د پخا په مقایسه خوندي دي، خو په دې هیواد کې مدني ازادي او د ښځو حقونه سخت محدود شوي. لیکنه همدار اصلي کې چې افغانستان په نړۍ کې ګوښه شوی او زیاتېدونکي اقتصادي بحران پکې میلیونونه وګړي د بې وسلۍ او لوږې سره مخ کړي دي. د سټار اینډ سټرایپس ورسپانې په یو لیکنه کې د فرخونده کوشانی او زیبا ظاهری کیسه کړې ده. هغه دوه افغانان چې یو کال مخکې ډاډمنې نه وي چې د کابل هوایي ډګر له لارې به له افغانستان څخه بهر لار عمومي، هغه ځای چې د طالبانو له پرمختګ وروسته ورته په زرګونو غیر نظامي امریکایان او افغان متحدان له افغانستان څخه د وتلو په نیت ورپن شوي وو. ورسپانه وایي فرخونده او زیبا اوس په امریکا کې ځانونه خوندي احساسوي او دغلته له تفریح خوند اخلي. وړاندې راغلی چې کوشانی د فرید ظاهری میرمن ده چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره د ترجمان په توګه دنده ترسره کوله. زیبا ظاهری بیا د فرید مور ده چې د جیمی فرید ریکو په نوم د یو متقاعد امریکایي سرتیری په مرسته د کابل په هوایي ډګر کې له یوې خونړۍ چاودنې څو ساعته مخکې له هوایي ډګره وایستل شول. هغه مهال د کابل هوایي ډګر کې چاودنو یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان وژلي وو.
ملګری ملتونه وایي چې ورستیو سیلونو تر یو لک ډیر افغانان زیانمن کړي دي. په هغو ولایتونو کې چې سیلونو ځپلی دی یو هم روزګان دی. په روزګان کې د انځرو او انګورو د باغونو څښتنان وایي ورستیو ورشتونو یې د باغونو نیمایي حاصلات زیانمن کړي دي. د دوی په خبره د دغو باغونو پرپالنه یې په لکونو افغانۍ مصرف کړی، خو د ټول کال خواري یې اوبو یووړه. دوی له دولته د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ارزګان ولایت کې د انځورو او انګورو باغ لرونکي وایي وروستۍ ورشتونه یې د نورو برخو تر څنګ د انځورو او انګورو حاصلات هم زیانمن کړي دي. دوی وایي له تېر یو کال راهیسې په دغه وچ کال کې د باغونو پالنه کول، اوبه یې ورته پیدا کولې او په لکونو افغاني مصارف یې هم پرې کړي، خو وایي د یو کال نیمایي خواري یې اوبو ترې یوړه.
ګرده کانو اوبه م پر لګولې، مصرفونه مې هم پر کول، کودونه مې هم پر کول.
دا 15 کلن بسم الله دی چې د ترینکوټ شار اړوند د دیهیت په سیمه کې د انځورو 15 جریبه باغ لري او ازادي راډیو ته د خپل باغ د زیانونو په اړه معلومات ورکوي. دی وایي په کورنۍ کې شل تنه دي او د ټولو سترګې هم دغه باغ ته دي.
سم پر نیمه خیره تاواني کړه، ګوره خدای چې خپل وینه دا مرزونه په وکړله. د خوافاک دا د یوې شیلانه ګیره چې اوس ما په لاس ته نه دی وان د خوراک لم نه دی. دا ګوره چې غوکه یې هم نه خوري، دا رقم دا به بس خالي غورځه دونه توانونه دا اربع غوان ته سم پر نیمه کې تاوان یې ورسولې، یو لږ کمې کنې خامخا رسولې.
اورزګان ولایت کې د انزورو لپاره ډیره شهاب او اوالري په دې ورستی کې ډیرې شمیر بزګرانو د کوکنارو د کرکیلې پر ځای د انزورو باغ جوړولو ته مخه کړه. دا هغه ځمکې دي چې تر ډیره به پخوا شاړې پرتې وي، خو ولې اوبه یې د برمو څخه او یا هم د کیلو په قیمت دي. خدای یوازې بسم الله نه دی چې د وروستیو اورښتونو له امله باغ زیانمن شوی او حاصلات یې ورته زیانمن کړي، بلکې د فضل الله باغ هم وروستیو اورښتونو زیات زیانمن کړي دي. د چې د 15 کسیزې کورنۍ یوازنۍ ګټیالې دی، ازادي راډیو ته وویل چې په باغ یې مصرف کړي 15 لکه روپۍ یې قرض کړي، خو وایي اوس نیمایي هم ورته نه برابروي. دغه وروستیو بې موسمه ورښتونو نه یوازې د انځورو حاصلات ته زیان اړولی، بلکې د انګورو حاصلات ته هم زیان اړولی دی. دا په چورا ولسوالۍ کې د ولی محمد د انګورو باغ دی، خو لیدل کېږي چې انګور یې تر نیمایي زیات تور شوي او د خوراک نه دي. لامل یې وروستي ورښتونه دي.
دغه بارانو ډیر سخت تاوان ورسوي. دا باغ موږ اجاره کړی دی، د 3,40,000 کالداري موږ اجاره کړی دی، سږ کال موږ نیمای نس په جوړولی.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې په اورزګان ولایت کې پر شاوخوا 415 هکتار ځمکه باندې نوي د انځورو باغونه جوړ شوي. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې تر 15,000 هکتار زیات باغونه په بشپړ توګه سیلابونه وړي.
موږ به وتوانیږو د دې رپورټو په شتون د انجوګانو په مرسته څو دوی ته د خپل وسه پورې خپله همکاري وښیو. موږ خپله همکاري کړې ده، د دوی هغه اصلي معلومات مو د وزارت مقام د دې ټولو ادرسو سره په رسمي ډول شریک کړي دي.
په اورزګان ولایت کې وروستیو ورښتونو نه یوازې د انځورو او انګورو حاصلات ته زیان رسولی، بلکې په دغه ولایت کې د هندوانو او خټکیو حاصلات هم زیانمند کړي دي. او دغه راز د انارو حاصلات چې لا تر اوسه پورې ثمر ته نه دي رسېدلي، هم بزګران وایي حاصلات یې صحیح نه دي او زیات مرزونه یې کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سالدانی یا کالدانی په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي. خو ستاسو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
زما پیغام دا دی، دغه د کندهار د ښار په والا چې جوړوره چلی واره پیارزانه کوي، 5000 روپۍ ښه پورته کوي. خو هغه ول ډالر رو رپورت دی، و ډالر مشه سوي دی، مګر چلی بیرته پورته کړی دی. ما پیغام دې د ازادي راډیو کارکونکي د لوړ مقامات سره ورسې، دغه د کندهار پمپو والا دغه کنټرول.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. ورور، دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي، سړکان مو ډیر نادر کمزوري دي. ورور، مونږ کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزا پورې رسید. ورور، هغه پر لارې ډیر پازاب یو ډیر کچلاري دي. ورور، موږ دا غواړو چې ورور جان د حکومت د لوړ پورو چارواک صدا غواړو. ورور، دا سړکان ته سم
خبرې کوم له کابل نه. دغه تیر پیغام چې ما مخکې سب کو قسم پالا چې ټول مې زړه درد سب کړی دی. دلته زه حالات ګورم، حالات مو دردوي، حالات مو خفه کوي. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله احمد ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د مسلم آباد د قرین مزنګ وهلی. سلام شتاسو ته معلومات شته چې مسلم آباد کلی کې سیلاب راغلی او زیات خلک یې وړین دي، ځمکه ویجاړې کړي دي، کورونه وران کړي دي. خلک اولس چې دی ډېر بد حالاتو کې دی، ځکه دغه نه لري، خوراکي توکي نه لري، کورونه ټاس سامان چې د سیند وړو تیار کورونه لاندې کو ډېر وضعیت خراب دی.
د ننګرهار ولایت د روغات ولسوالۍ د کلي څخه د کترغي د کلي څخه ته پیغام درسته و. دا د موسوارو ظالمان دي، ناروا کوي، غلاګانې کوي. ار ولسوال سل کارتون اخلی په ولسوالۍ کې او موږ په پټیو کې کورونه دي، موږ سره هېچا مرسته ونه کړله. زمونږ دا پیغام خور کړه او مسؤلینو ته ورسوه چې د خلکو سره کومک او امداد وکړه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن بستلی شئ چې د ورځې په ترڅ کې د سهار له 2 د ماښام تر 4 بجو پورې د ازادي راډیو له لارې